مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان ظفر خان او ټکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کې هلي او سلامونه ومني د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه مشران چې د پارلمان غړي هم دي عدالت ته وړاندې شوي دي دا د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونې برخه دي د خبرونې پر وروسته نیمه کې درته د اصرار عالم مومند جوړ شوی خبرونه د ځوانانو غږ وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه ظفر خان وړاندې کوي
جمله د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان نیول شوی استاذي محسن داوړ او علي وزیر په بونو کې عدالت ته وړاندې شو د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن وای شمالي وزیرستان کې د بشري حقوقو حالاتو معلومولو لپاره د سیمې سفر کوي او امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولې دي د خبرونو تفصیل د شمالي او جنوبي وزیرستان څخه د پاکستان قومي اسمبلی غړي د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو د محسن داوړ او علي وزیر وکیل بخت نیاز اډوکیټ نن مشال رډیو ته ویل دوړ نیول شوی استاذ نن په بونو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شول او په عدالتي ریمانډ د پیښور زندان ته وستول شو د پښتون ژغورنې غورځنګ دوړ مشران به د جولای په نهمه په بونو کې بیا عدالت ته وړاندې کیږي داوړ وزیر د مئی په شپږشتمه د خلک امر پیښې وروسته نیول شوی دی پر داوړ په دوړو تور دی چې پر پوځي پوسته یې برید کړی خو غورځنګ دا تورونه ردی د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر وایي له شمالي او جنوبي وزیرستانه د اسمبلی استازو په یوان کې د حاضرولو درخواست ورته ترلاسه شوې اسد قیصر پرون پارلمان ته په دې لړ کې ویل په دې لړ کې د قانون له وزیر سره مشوره کوي چې محسن داوړ ولی وزیر اسمبلی ته حاضر کړي او کنه پرون د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او د عوامي نېشنل ګوند مشرانو دوړ استازي ایوان ته د راوستو غوښتنه وکړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د پارلمان او د پارلمان غړي محسن داوړ ولی وزیر د خړ کمر پیښې وروسته نیول شوې دي د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن وایي له چارواکو سره د دې لپاره خبرې کوي چې شمالي وزیرستان ته د تګ اجازه واخلي او هلته د بشري حقوقو حالات له نږدې وګوري د کمیشن شریکي مشر عثمان نوراني پرون مشال رډیو ته ویل د اتوار په ورځ درې کسیز پلاوی شمالي وزیرستان ته پرېنښودل شو او ورته وویل شو چې هلته د کرفیو له وجې نشي تللی
د سیمایزو چارواکو سره مو د رابطې کوشش وکړ ډپټي کمشنر ته مو پیغام ورولېږو خو هیڅ ځواب یې را نه کړ موږ له بنو راوګرځول شو اوس په ډیری اسماعیل خان کې
خو د بنو یو انتظامی افسر مراد خان وزیر پرون مشال رډیو ته ویل هیڅوک شمالي وزیرستان ته لورتګ نه منه کوي د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د مې پښپګشتمه د ډزو په پیخه کې 44 کسان وجل شوي وو د پاکستان پوز په دغه پیخه کې د دریو کسانو وجنه تاییدي ل پیخه وروسته څو ورځې په سیمه کې کرفیو هم لګول شوی و جمعیت علماء اسلام فی وای سبا د مولانا فضل الرحمن په مشر کې ګنګوندیزه غونډه کوي ګوند پرون په یو بیان کې ویل د حکومت په خلاف تحریک چلول د سینټ مشر بدلول بجټ منځوري ته نه پریخدل او ځینې نور موضوعات د غونډې په ایجنډا کې دي په بیان کې راغلي دي چې پیپلز ګوند مسلم لیگ نون او عوامي نېشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي ګوند متحده مجلس عمل او نېشنل پارټي به په غونډه کې ګډون کوي د پاکستان تحریک انصاف حکومت تر جوړېدو وروسته د لومړی ځل دی چې اپوزیشن لوی ګوندونه دا ډول د کومې غونډې تابع کوي خبرونه له مشال رډیو نوري عوامي نېشنل ګوند پلویانو پرون په پیښور کې د قومي احتساب ادارې د دفتر مخې ته مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې اداره دې د هر چا او ګوند په اړه یو شان احتساب وکړي مظاهرې ته په وینا کې د ګوند مرکزي سیکرټر میا ابتخار حسین تور ولګو چې اداره د احتساب په عمل کې توپیری چلند کوي بلخوا د خیبر پښتونخوا د قانون او پارلماني چارو وزیر سلطان محمود خان مشال رډیو سره په خبرو کې پرنیب د توپیری چلند کولو تور رد کړ او وی ویل چې اداره د ټولو یو شان احتساب کوي نیب اداري هم په بیا بیا ویلي چې بیل توپیره د احتساب عمل پر مخ بیایي د قبایلي زلو ځینې مشرانو د پارلمان پخوانو او وسنو استازو په هغو زلو کې د ټکس لګول رد کړي او غوښتنه یې کړې چې حکومت دې د قبایلو سره هغه ژمنه عملي کړي چې تر 15 کالو به ترې ټکس نه اخلي پرون په اسلام آباد پریس کلب کې له خبري غونډې وروسته په قومي اسمبلی کې د متحده مجلس عمل استازي مفتي عبدالشکور تور ولګو چې حکومت خپل وزیرانو ته د ګټ رسولو لپاره په قبایلي کارخانه دارو 15% ټکس لګولې
مو چې مترا ما خو د انزمام نمخ کې کایلو نه اوس کایلو ا د ملګرو ته وایي چې دا ټول سره سره کیږي د انزمام په نتیجه کې کیږي دوی خو واده کړی وګانه چې 15 کال بعد افاټر تمام د ټیکسونو نه مستثنی نو د خپل ذاتی مفاد لپاره د کومایلو مفادات نظر انداز
بلخوا د قبایلی زلو د ستونزو د حل لپاره د حکومتي کمیټې استاد اقبال پریدی وای له وزیر اعظم عمران خان سره په دې موضوع خبرې کړې او هغه ډاډ ورکړی چې تر 15 کلونو بعد له قبایلو ټیکس نه اخلي د خیبر پختونخوا اپوزیشن ګوندونه وای حکومت د روان مالی کال لپاره په بجټ کې اپوزیشن ګوندونو ته د پرمختیايي کارونو لپاره برابره برخه ورنکړه په اسمبلی کې د ټانک استازي محمود خان بیټنی مشال رډیو ته پرون ویل د ده په حلقه کې د پاکو اوبو ستونزه ده چې حکومت ورته بیخي کمې پیسې ځانګړې کړې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه بیا وای په بجټ کې ټولو حلقو ته یو شان پیسې ځانګړې کړې دي خیبر پختونخوا حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره خو شان 9000 روپۍ بودیجه وړاندې کړې او په دې کې 2.6 روپۍ د پرمختیا د کارونو لپاره ځانګړې شوې دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران د سختو بندیزونو لګولو امر لاسلیک کړ بندیزونه د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په دفتر هم لګول شوي نوي بندیزونه به د ایراني مشر او د هغه د نږدې ملګرو مخه ونیسي چې اقتصادي منابعو او ملاتړ ته لاسرسی ولري نوي امر پرون په سپینه ماڼۍ کې ټرمپ لاسلیک کړ او وی ویل چې تر هغې به پر ایران فشارونه زیاتوي چې د هغه هیواد حکومت خطرناک فعالیتونه او ایټمي وسلو ته د لاسرسي د اوږده واټن میزایلو جوړول او د ترهګرو د ملاتړ په ګډون نوي هلې ځلې ودري د امریکا د خزانه وزیر سټیون مونوچن وروستو ویل ولسمشر ورتواک ورکړی چې د ایران د بهرنو چارو پر وزیر جواد ظریف له دیونه بندیزونه ولګی جواد ظریف د ټرمپ انتظامیه تورنه کړی چې د جنگ تګیده د خبرونو پای وسم د موسم حال او د کرنسیو بیاوري
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ څلويخ پیسې اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي یو پاوند 1.90 روپۍ اتیا پیسې او 1.98 روپۍ اتیا پیسې یو ایرو 1.60 روپۍ شل پیسې او 1.00 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ شل پیسې او 240 روپۍ څلويخ پیسې یو سعودي ریال 140 روپۍ دیرش پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې یو افغاني 1 روپۍ 40 اتیا پیسې او 1 روپۍ 60 اتیا پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستان نوی روپۍ خرڅې کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور او بنو کې به اسمان شین وي او د کوټې په ځینې ځایونو کې به وریځې خوري وي په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 25 په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي
تاسو مشال ریډیو ته وکي خبرونه درته زمونږه همکار ظفر خان او د موسم حالو د کرم صوبې مود احمد العناوري دي د دې رواني خبرونه ځنې مهم موضوعات ده دي د پښتون غورنې غورنګ مشران چې د پارلیمان غړي دي نن عدالت ته وړاندې شو
علی او محسن یې وروړل د شتګردي عدالت شې پېښ کړل او په پیار نمبر 16 شې وروړي په هغه شې پېښ کړل چې کیما د پولیس ریمانډ وا ختم فور جډیشل ریمانډ یو تا ایشو کو
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي شمالي وزیرستان ته د حقایقو د لټون د پارتل خو د شمالي وزیرستان یو چارواکي وایي
ما ته غږی پاته ستنه پالون خو ته واره وشو چې انا یې چې موږ ته کوي موږ ته کوي په ځلا څو مو چې نه کیږي کړنه مو چانه سره څه پېلې
عوامی نیشنل گوند په ټول ملک کې د هر چا احتساب واړي
عوامی نیشنل پارټي بل امتیاز احتساب چاته
خبرونه په وګدو کې درته یو شمیر نور مطالب هم لرو د خبرونه پر وستای نیمه کې د ځوانانو غږ خبرونه په تکراری توګه وړاندې کوو تر پای مملتیا وکړي مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر ماځیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غوړي که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه غړای په غړای د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي د مشال ریډیو اپ په خپل سمارټ فون باندې ډاونلوډ کړئ هر وخت به موږ سره ورو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورو د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران علي وزیر او محسن داوړ نن بنو کې یو ځل بیا په سخته امنیت کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شول د غورنګ پلویانو وکیلانو پولیسو په وینا نن دواړه داوړ او وزیر شماری وزیرستان کې د خړ کمر پیښې پس د جون په اوومه نیټه دغلته د سړک غاړې سره بمې چاودنه کې څلور د پوه سرتیري وژل کېدونه پس مقدمه کې پیش کړل شول. نور حال عمر وزیر راکړي.
د غورزنګ پلویان او وکیلان وایي چې د روانې میاشتې یعنی د جون په اوویشتمه نیټه علي وزیر او د جولای په دریمه نیټه محسن داوړ د خړ کمر پیښه کې د دوی پر ضد شوې مقدمه کې عدالت ته وړاندې کېدونکي ول، چې نن دوی درخواست ورکړ چې د جلا جلا وړاندې کېدو پر ځای د دواړه وزیر او داوړ د جولای په نهمه نیټه د خړ کمر او د خړ کمر وروسته د غلطه د بامی چاودنې پس پر دوی شوې مقدمو کې عدالت ته پیش کړل شي، چې عدالت د دوی درخواست منظور کړ. د پښتون ژغورنې غورزنګ بنو یو مخکښ او وکیل بخت نیاز اډوکیټ مشال ریډیو ته په دې اړه داسې تفصیل ورکړ.
نن علي او محسن یې روړلوي په شتګردي عدالت شي پیښ کړل او په پیار نمبر 16 شي روړی په هغه شي پیښ کړل چې کیما د پولیس ریمانډ واختم فور جوډیشل ریمانډ یو تا ایشو پروت یې جیل تک کړل او کیم مخ شه تاریخ نه چې او تی د پورا یې خو وی مقرر شي لکه 27 چې او 37 هغه او ته چې په دغه تاریخ د کی نه پیښ کړي د په 9-7 باندې دوړې عدالت ته بیا پیښ کړي. امکان دغه دا چې حکومت پروسیکیوټر دا هغه واره شي او لطیف لالا کمکان یوتا چې هغه په دغه کیسه بیا پیښ شي.
د غورزنګ یو بل مخکښ حنیف پښتین وای دوی د عدالت جج ته درخواست کړي چې دا وړه وزیر ته په زندان کې ریډیو کتابونه اخبار او د ملاقاتونو اجازه ورکړي. نو موړی زیاته کړه د خپلو مشرانو پیشي پر مهال دوی سره نسم چلن کیږي او ور باندې پولیسو نن هم تشدد وکړ
چې دوی ته اخبار هم ملاو شي، دوی ته ریډیو د هغه اپلیکیشن ما جمع کړل او جج وای چې تاسو ان شاء الله وکړ. نن چې دوی د بنو پولیس کی ماراویا وکړه پی ټی ایم بنو ملګری ډیر په ګانټه دا دروغلی وی میږي یې سور کړلی د میږ نر پرښولی میږ په ملګری باندې تشدد هوا شه میږ ډیر پرامون وی نصیر جنی خیل هغه دوی ونی په غو باندې ډیر زیات تشدد هوا میږ بیا یو ځل یی میږ خپل جج جهه دا جاری سو.
د پاکستان په پارلیمان کې د وزیرستانونو استازي محسن داوړ ولی وزیر په خړ کمر کې د مېش پګويشته مې لپې خبرستاني ول شوی پی ټی ایم په پاکستان او امنیتی اسکرو تور لګوي چې هغه ورځې د دوی په پورم نالاریون دزو کې سوار لزغړی ووجل او ګڼ شمیر ژوبل شول. خو پاکستان فوج بیا ادعا کوي چې علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر پوستا برید وشو چې فوز دغل تازه وابی ډزې کړې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
په دې موضوع کې باتی کیږو او ور اسلام آباد ته پروند پاکستان په پارلیمان کې د بجټ په اړه د بحث پر مهال د اپوزیشن ګوندونو ځینو غړو د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو قومي اسمبلی غړو علي وزیر او محسن داوړ د نه موجودیت په اړه خبرې وکړې. دوی یو ځل بیا له سپیکر وغوښتل چې هغوی پارلیمان ته ور وغواړي. د ځینو ویناوالو په خبره د وزیر او داوړ نشتون د جمهوري بهیر څخه د وزیرستان د خلکو محرومه کول دي. بشیر واخ په نور تفصیل وړاندې کړي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جون په 14مه سپیکر اسد قیصر یو ځل بیا ویل چې د قانون وزارت تر سلا مشورې وروسته به پریکړه کوي چې پارلمان ته د محسن داوړ او علي وزیر د راوستلو حکم ورکړي یو کنه. دیو یو خبره باید واضح کړم چې د خالی پورز ماته د غوی در وصلو درخواست رسیدلې ده. د دوی کیس مختلف دي. د قانون له وزارت مې په دیاله مشوره غوښتې ده. زه د پارلمان ټول غړو ته احترام لرم. هر څه چې د قانون مطابق وي هغه سې کوم.
قانون کې مطابق ان شاء الله کړم.
د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر د مې په شپږویشتمه په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي چک پوسټ د برید لپاره د خلکو د هڅونې په تور نیول شوې دي. دوی دا تورنه رد کړي دي. د پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری د جون په 14مه په پارلمان کې د تحریک انصاف حکومت لخوا د وړاندې شوي بجټ په اړه د خبرو په مهال سپیکر اسد قیصر ته وویل چې محسن داوړ او علي وزیر باید د جون په 15مه په پارلمان کې وي.
دا ستا له واکونو څخه ده، دا ستا په اختیار کې ده، بل څوک دا اختیار نه لري. تا ته نه د قانون له وزارته او نه له وزیر اعظم د پوښتنې کولو ضرورت شته. ته دا فیصله وکړه او پارلمان مکمل کړه. کدا سی اونشول نو دا با په تاریخ کې ولیکل شي چې د جنوبی وزیرستان او شمالي وزیرستان محترم غړي په پارلمان کې د بجټ په اړه له بحث او د خپلو خلکو له استازیتوبه منع کړل شول.
د پاکستان د آئین تر مخه که د پارلمان کوم غړی په کم تور بندي شي او لا مجرم نه وي پیژندل شوی، د قومي اسمبلی سپیکر کولی شي د پروډکشن آرډر په نامه حکم کولو سره هغه پارلمان ته حاضر کړي. سپیکر آزاد قیصر د درغلیو په کیسونو کې بندي د پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداري او د مسلم لیگ نون یو مشر خواجه سعد رفیق لپاره څو ورځې مخکې داسې حکم ورکړی و. هغوی پارلمان ته ورغلي دي. په قومي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی سپیکر ته ور یاد کړه چې د داوړ او وزیر لپاره هم دغه سی وکړي.
پروډکشن آرډرز جاری کیږي گئے، اچھی بات ہے محترم آصف علی.
دیوی دا پروڈکشن حکم وشو. آصف علی زرداری او سعد رفیق صاحب دلته راغلل چې ښه خبره ده. خود دوه کسان لګه چې لمونږ هیر دي، د یو نوم محسن داوړ دی او بل علي وزیر نومیږي. دا غوی د رائے سره زما او ستا اختلاف کیدی شي، خو په دې خبره باید پوه شو چې دا غوی بغیر په پارلمان کې د وزیرستان د خلکو استازیتوب نشته. مهرباني وکړه د پروډکشن حکم ورکړه. تر دې مخکې اپوزیشن ګوندونو د حکمران تحریک انصاف ګوند پر سپیکر اسد قیصر تور پورې کړه و چې د پارلمان بندي غړو په نه راوستلو سره غواړي چې پر بجټ د رایه اچولو په وخت کې مخالف رایه کم شي. قیصر دا تورونه بې ځایه بللی دي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په څلور نیمو بجو
د پاکستان لپاره د بشری حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی وای په شمالي وزیرستان کې د کرفیو خړ کمر پی خبرستو هلته د حقایقو د مندنې لپاره یو وفد سیمې ته استوه، خو له بنو ورخوا شمالي وزیرستان ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د کمیشن مشر مهدي حسن وای پلاوی د دې لپاره استوه چې د بشری حقوقو حالت له نږدې وساري. بلخوا د بنو چارواکي شمالي وزیرستان سیمې ته د بشری حقوقو د پلاوی له ورتګانه خبري خای او وایي چې څوک شمالي وزیرستان له ورتلو نمن کوي. تفصیل ظفر خان وړاندې کوي.
د پاکستان د بشری حقوقو شریکه مشره عظما نورانی وای شمالي وزیرستان ته د تلو لپاره د کمیشن یو پلاوی په ډیر اسماعیل خان کې دی. دوی له چارواکو سره خبرې کوي او انتظار کوي چې شمالي وزیرستان ته لاړ شي او د بشری حقوقو حالات له نږدې وګوري. پرون له مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل د اتوار پر ورځ ورته وویل شو چې په سیمه کې کرفیو ده او هغوی مخې ته نشي تللی.
د سیمه ایزو چارواکو سره مو د رابطې کوشش وکړ. ډیپټي کمیشنر ته مو پیغام ورولېږه خو هیڅ ځواب یې رانه کړ. موږ له بنو را وګرځول شو، اوس په ډیرا اسماعیل خان کې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن ویلي د اتوار په ورځ پلاوی شمالي وزیرستان ته لورتګمنه شوې ده. د کمیشن مشر ډاکټر مهدي حسن پرون مشال رډیو ته ویل قبایل په خیبر پښتونخوا د ورګډولو وروسته په هغې زیرلو کې د بشري حقوقو د جاج اخیستو او خړ کمر پیښې په اړه د موندنو لپاره یې درې کسیز پلاوی وزیرستان ته استوه.
شمالی وزیرستان په قومي بهیر کې شامل دی او هلتا انتخابات هم اعلان شوي دي. پلاوی هلتا د دې لپاره تلو چې حالات ونی او معلومه کړي چې په جمهوري اصولو څومره عمل کیږي، خو ودرول شو او د تګ اجازه ورنکړل شو.
ډاکټر مهدي حسن ویل دا د دې ثبوت دی چې په قبایلي زیرلو کې جمهوري اصول هغه سي نه پلي کیږي لکه په نور پاکستان کې. هغه ویل که څه هم په قبایلي زیرلو کې واک د پوه سره دی او دا د هغوی مرضي وي چې څوک دغې زیرلو ته پرېږدي او که نه. د پاکستان لپاره د بشری حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی د هغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د بشری حقوقو په اړه راپورونه جوړوي او وخت په وخت هغه سیمو ته د خپلو موندنو لپاره پلاوی لیږي چې د بشری حقوقو څخه د سرغړونو پیښې پکې رامنځته شوې وي. د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د مې په شپږشتمه د ډزو په پیښه کې 14 کسان وژل شوي او له 40 زیات جوبل شوي وو. په وزوای په ډزو کې 3 کسان وژل شوي دي. له دې وروسته په سیمه کې د څو ورځو لپاره کرفیو هم لګول شوی و. د ایچ آر سپی په پلاوی کې عثمان نورانی، سلیمه هاشمی او سنیټر فرحت الله بابر شامل دي. بلخوا د بنو بکاخیل ډی ایس پی مراد خان وزیر پرون مشال رډیو سره په خبرو کې سیمې ته د بشري حقوقو د کمیشن پلاوی په ورتګ بې خبري وښوده. مراد خان وزیر ویل د پاکستان د نورو برخو خلک په آزادانه ډول شمالي وزیرستان ته ورپرېږدي او هیڅ ډول اجازت نامه ترې نه غواړي. په دې موضوع مو د شمالي وزیرستان له چارواکو سره د رابطې بیا بیا کوشش وکړ خو ونه توانیدو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن سبا د شروع په ورځ ګڼ ګوندیزه غونډه رابللې ده چې پکې به د حکومت پر ضد تحریک چلولو سره سره د بجټ منظورېدو ته نه پرېښودو په اړه د حکومت لخوا کرزو پلټنو لپاره جوړ کړی شوی کمیشن او په ځینو نورو موضوعاتو غور کېږي. د اپوزیشن ګوندونو دا ګډ ګوندیزه غونډه به څومره مؤثره وي په هکله شنونکي وایي. اپوزیشن ګوندونه د دې غونډې د لارې په حکومت دباو اچول غواړي. نور تفصیل اسلام آباد نه احمد الله راکړي.
جمعیت علماء اسلام فی ڈلی پخپل یو بیان کې ویلی دی چې د جون پښ پګشتما د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې کیدونکې د ګڼګوندی زغونډه کې بعد پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او نېشنل پارټۍ نه علاوه د ځینو نورو ګوندونو مشران او غړي ګډون کوي. په بیان کې ویل شوی په غونډه کې بعد حکومت پر ضد تحریک چلولو، د سېنات چیرمن بدلولو او بجټ منظورېدو ته نه پرېښودو په شمول ځینې نورې مهمې فیصلې به کوي. دا چې د اپوزیشن ګوندونو دا ګڼګوندیزه غونډه به څومره مؤثره وي په حق لای شنونکي بیلابیل نظرونه لري. خبریال او سیاسي چارو پوه حسن خان وایي که د اپوزیشن ګوندونو په تیرو وختونو کې شو غونډو ته وکتل شي نو نه ګڼي چې دا غونډه به څه ډیره مؤثره وي. خو سیاسي چارو یو بل پو اقبال خټک وایي اپوزیشن ګوندونه د دې غونډې د لارې په حکومت دباو اچول غواړي او ښکاري داسې چې دوی به په خپلو هڅو کې کامیاب شي.
جمعیت العلماء اسلام په پارلیمنت کې خو نمائندګي لري خو فضل الرحمن صاحب په خپل پارلیمنت غړی نه دی او غواړي چې دغه حکومت زر نظر کې کور چولېږي. بل اړخ ته پیپلز پارټي یا نواز شریف ګوند چې دی هغه دا سوچ لري کچره هغه عمران خان ګوند د وخت نه مخکې حکومت نه راوغورځولو نو دا به د عمران خان په ګټه په لاش نه چې په نقصان باندې. نو دغه وخت کې ښکاري داسې چې دا غټ ګوندونه به عمران خان ته وخت ورکړي چې پوره خلکو ته ښکاره شي چې څومره هغه په خپلو وعدو کې پوره شو. نو دباو دپاره خو یقینا یو ښه دغه دی چې ټول سیاسي ګوندونه چې په اپوزیشن کې دي راغونډ شي او حکومت ته په شریکه یو بیانیه ورکړي.
د ذکر دا چې تیره میاشت بلاول بوټو زرداری د مریم نواز په شمول د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر غړي د روژه ماتي لپاره رابللي وو چې پکې فیصله وکړه چې د اختر نه وروسته به د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ټول ګوندیزه غونډه رابلي چې پکې به د راتلونکي لپاره په ګډه سره تګلاره جوړوي چې په څه ډول د حکومت پر ضد احتجاج کولو سره ملک د دې راپېښو مشکلاتو نه راوباسي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 6.1 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
مشال ریډیو ته وګورئ. تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا په پیښور کې د احتساب د قومي درې نیب دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي او صوبایي مشرانو د احتساب په اداره نیو کې وکړې او د دغې ادارې نه بغیر د امتیازي سلوک د یو رنګ د احتساب غوښتنه وکړه. په دې اړه تفصیل غلام غوث وړاندې کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرتر میا افتخار حسین وویل چې د نیب اداره دی په درغلو او اداري فساد کې تورن حکومتي خلک هم ونيسي.
اگر
زرداری صاحب کا احتساب ہو سکتا ہے؟
کدا زرداری او نواز شریف سرا احتساب کیگی نو دا سرکاری ہیلی کاپٹر دا کراولو پا کیس کی دا عمران خان احتساب ہم پکار دے، آیا نیب پرویز خٹک نشینی والے پا آغا بندی ہم دا احتساب کیس دے. عوامی نیشنل گوند دا امتیازی سلوک نه بغیر دا ټولو دا احتساب غوښتنه کوي. د عوامی نیشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرتر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې د تحریک انصاف د صوبایي حکومت په دور کې په یو شمیر پروژو او سرکاري کارونو کې د اداري فساد راپورونه راغلي دي، خو د احتساب ادارې په دغه لړ کې د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي.
شپږ کاله دې حکومت په دې صوبه کې وشو، د کرت خان دور لوی کسی کې روزانه په اخباراتو کې راځي. بل انټری سونامي ته وګوره، اوس پدې اون خطو چې کله پارلماني کمیټي جوړ شو دغه غرونه سوځي وشو، شپږاته ځای نه اوس وځېدو او دوی وایي پته نه لګي چې دا اور ورته چاو لگاو. دغه تحقیقات نشته. په بی آر ټی باندې آډیټر جنرل چې کوم رپورټ راغلی دغه باوجود دوی په هغې باندې هیڅ کار ونه کړو. معلوم جبا چې کوم سکینڈل دے داسې ډېرې جاتی منصوبې دي او دوی په هغې باندې ځان غلی کړی دی نیب، لہذا موږ دا مناسب وګڼل چې د نیب د دفتر مخې ته مظاهره وکړو.
د قانوني او پارلماني چارو صوبایي وزیر سلطان محمد خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې د نیب په اداره لګول شوی تورونه رد کړل. سلطان محمد خان وایي د نیب اداره یوه آزاده او خپلواکه اداره ده او یادی ادارې د تحریک انصاف ځینې خلک هم د احتساب عمل ته حاضر کړي دي.
نه د یو صوبایي حکومت لاندې نیب کار کوي، نه د یو وفاقي حکومت لاندې نیب کار کوي. داسې نه ده چې یو پارټي راټینګ کړی ده چې کوم ځای کې دوی ته محسوسیږي نو دوی خپل انکوائری کوي. د پی ټی آی تاسو وګورئ، د پنجاب سینئر وزیر جو علیم خان نو هغه گرفتار کړ، خو د پی ټی آی او د دې نورو پارټو مینځ کې فرق هم دا دی چې کله دوی باندې انویسټیګیشن شروع شي دوی بیا چغې جوړې کی.
د احتساب د ادارې چارواکو هم په بیا بیا دا خبره رد کړې ده چې ګنی د احتساب ادارې یوازې د تیرو حکومتونو خلک په احتساب کې راګیر کړي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ګلپورز مالی کال 2019 شلم بجټ باندې د مخالف ګوندونو لخوا بحث روان دی او زیاتره غړو په حکومت نیوکې کړې دي چې د پرمختګ کارونو کې یې برخه نه ده ورکړې. په دې اړه تفصیل خالد خان باندې.
صوبائی اسمبلی کې اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی وویل حکومت د استادانو لپاره په صوبه کې درویش د تربیه او روزنې مرکزونه ختمول غواړي او دغه شان سلور اتیا زره نه زیات په سرکاري محکمو کې خالی پوسټونو باندې برتی نه کوي. د عوامي نیشنل پارټي پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وویل موجوده حکومت د تعلیم بجټ نه خوښه 15 ارب روپے بلین ټری سونامي ته اړولي دی او د بوټو او اونو نالولو کې مالی بے قاعدگی کړې دي.
پوزیشن چې سور ال کې دی هغه په بجټ بوک کې سره شته نه، هغه لګ ډیر وسایل کو او کدی نو هغه خپل ممبرانو کې تقسیم کړو، دغه پالکو کې تقسیم کړو. دا ډیر لوی ظلم دی او ظاهره خبره ده دې خلاف موږ هر اقدام کوو. نو موږ ټول اپوزیشن ممبران به د خپل الکو چې کم حق ته د صوبې په وسایلو کې دا په هر قیمت باندې ان شاء الله خپل خلکو لوي.
د ټانګ نه د صوبایي اسمبلی غړي محمود خان بیٹانی وویل چې دا د ضلع یو رستو پاتې سیمه ده، چرته چې د نورو ضرورتونو سره سره د اوبو سکلو د پاره سکیمونه ډیر ضروري دي، خو حکومت هغې ته هم ډیرې کمې پیسې منظورې کړې دي.
زه دا نه پوهېږم چې یو 80% کار شوی اسکیم څنګه ډراپ کیږي او د حکومت ټول خالی ریلیز کیږي اپوزیشن ته نه. اوبو اوس سکیمان شوی دي، فنډونه نشته، اوس چې فنډ نه وي او هغه سکیم درې څلور کالو کمپلیټ کیږي زه خو دا د حکومت نه هیلي ده.
خو بیا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه د غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل حکومت د تعلیم په بجټ کې کمی نه بلکې زیاتې پیسې ښودلې دي او د پرمختګ کارونو زیاته پانګه یې هغه سکیمو ته تجویز کړې ده کوم باندې چې د مخکې نه کار روان دی.
زمونږ کار دی چې مونږ ټول پښتونخوا له سونه سهولت رسول شو، که آیا هلته نه د اپوزیشن ممبر الیکټ شوي که د حکومت ممبر الیکټ شوي مونږ به هر یو زیتره.
دا یادونه دا خیبر پختونخوا موجوده حکومت در روان مالکال د پاره خوښه 900 ارب روپے بودیجه وړاندې کړی دا چې 200 او شپږ دش ارب روپے پکې د پرمختګ قانون د پاره اخودلې دي. خو صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونه دا لومبه ورځ نه احتجاج کوي چې دوی ته په ترقیاتي سکیمونو کې هیڅ برخه نه ده ورکړې. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اذن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې یو نیمه بجه شوې ده. د خبرونو لنډیز د ظفر خان.
د شمالي او جنوبي وزیرستان څخه د پاکستان قومي اسمبلی غړي د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو. د موسن داوړه ودی وزیر وکیل بخت نیازی روکیټ نن مشال ریډیو ته وویل دواړه نیول شوي استازي نن په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شو. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر وایي له شمالي او جنوبي وزیرستانه د اسمبلی استازو په ایوان کې د حاضرولو درخواست ورته ترلاسه شوې. اسد قیصر پرون پارلمان ته وویل په دې لړ کې د قانون له وزیر سره مشورې کوي چې موسن داوړه ودی وزیر اسمبلی ته حاضر کړي او کنه. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن وایي له چارواکو سره د دې لپاره خبرې کوي چې شمالي وزیرستان ته د تګ اجازه واخلي او هلته د بشري حقوقو حالات له نږدې وګوري. د کمیشن شریکی مشر عثمان نورانی پرون مشال ریډیو ته ویل د اتوار په ورځ درې کسیز پلاوی شمالي وزیرستان ته پرې نه خدل شو. خو د بنو یو انتظامی افسر مراد خان وزیر پرون مشال ریډیو ته ویل هیڅوک له شمالي وزیرستان ته له ورتګ نه منع کوي. جمعیت علماء اسلام فی وای سبا د مولانا فضل الرحمن په مشر کې ګوندی ځا غونډه کوي. ګوند پرون په یو بیان کې ویل د حکومت په خلاف تحریک چلول او نور موضوعات د غونډې په ایجنډا کې دي. عوامي نېشنل ګوند پلویانو پرون په پېښور کې د قومي احتساب ادارې د دفتر مخې ته مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې اداره دې د هر چا او ګوند په اړه یو شان احتساب وکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د قانون او پارلماني چارو وزیر سلطان محمود خان مشال ریډیو ته وویل نب اداره د ټولو سره برابر چلند او یو شان احتساب کوي. د قبایلي ضلعو ځینې مشرانو د پارلمان پخوانو او وسنو استازو هغو ضلعو کې د ټکس لګول رد کړي او غوښتنه یې وکړه چې حکومت دې د قبایلو سره هغه ژمنې مړې کړي چې تر 15 کلونو به ترې ټکس نه اخلي. پرون په اسلام آباد پریس کلب کې له خبرې غونډې وروسته په قومي اسمبلی کې د متحد مجلس عمل استازي مفتي عبدالشکور تور ولګو چې حکومت خپل وزیرانو ته د ګټې رسولو لپاره په قبایلي کارخانه دارو 15% ټکس لګولی. بلخوا د قبایلي ضلعو د ستونزو لپاره د حکومتي کمیټې استازي اقبال پریدی وایي له وزیر اعظم سره دا خبره شریکه کړي او هغه ډاډ ورکړي چې تر 15 کلونو به قبایلو ټکس نه.
ظفر خان درته د خبرونو لنډیز وړاندې کول او اوس درته زموږ همکار اسرار عالم مومن د ځوانانو غږ خبرونه وړاندې کوي. دا یو وار مخکې تاسو نیخ پنی غوریدلې دا اوس درته ثبت شوی بڼه وړاندې کوو. نور دې چې وورو د ځوانانو غږ.
جنو فنجي سوزول کی
دا بلیک لوس والے پریتے
ما تا ریسٹورنٹ دا ایئر ایوارڈ ملا اس
کو بائلی علاقوں کے سلری سلو بھی کی گی
بیڈمنٹن دے
فٹ بال ٹیم مشتا ولی بال مشتا
دنیا سره یو شانتی چلی دیشی
نہ سبا کا پاکستان یا افغانستان کے منگو ورو نو سوشل میڈیا بند دا
دے زوانانو غت خبرونا ل اسرار عالم مومن سرا نیخ پنی گا
زوانان غږ خبرونه ته وګستې او تر هر څه مخکې راځو دې موضوع ته چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کلنی راپور وایي په نړۍ کې د جنگونو زورونو او تاوتریخوالي له وجې کروڑونه خلک بې کوره شوي. په ریپورت کې د هغو خلکو ذکر شوی چې د ژوند ژغورل لپاره له سیندونو دشتو بهرونو غزنتارونو او نورو خندونو تیریږي. رپورت وایي خلک نه یوازې له جنګه بلکې له حکومتي زورونو بریدونو او جنسي تیری له امله هم بېکوره کیږي او کډوالیږي. نو هم پر دې خبرې کوو چې د پاکستان دننه کم خلک کډوال شوي دي. نو په هغه کې د ځوانانو په ژوند باندې د هغوی په تعلیم باندې به خبرې کوو چې هغه څومره اغېزمن شوی. بیا له هغه ځوانانو سره هم خبرې کوو چې له پاکستان افغانستان نورو هیوادونو ته کډوال شوې دي. نو له هغه سره به هم خبرې کو. موږ به هڅه کوو چې له برتانیا موږ سره کوم ملګری دی شکر الله الدین هغه سره هم اړیکه ټینګه کوو. موږ سره ژمنه کړې و چې زه به حاضرېږم. نورو میلمنو ته راځو. موږ سره له جرمني وکی رحمان د ټلیفون په کرخه دی او له پېښور موږ سره احسان داوړ د ټلیفون په کرخه دی. تر هر څه مخکې راځو موږ وکی ته. وکی که موږ اوریدونکو ته دا ووایي چې تاسې په پاکستان کې د کومې سیمې سره تعلق لرئ او څرنګه تاسو کډوال شوی اول که په دې خبرې وکړو چې ستاسو دغه سفر څنګه وو، څو کاله مخکې تاسو کډوال شوی، څرنګه را روان شئ د خپلې سیمې نه؟
زه چې کوم دی د پېښور یم او په 2013 کې چې کوم دی د پېښور نه لکه را روان شوم کویټې ته راغلو او کویټې نه چې کوم دی بیا ایران ته او د ایران نه چې کوم دی ترکیه ته. ترکی پورې چې کوم دی څومره لکه زموږ سفر تقریبا 25 دن او په دې کې چې کوم دی لکه تکلیفات خو خامخا خلکو ته پته هم ده خو تکلیفات ډېر زیات دي چې کله ته په دغه لارو باندې راځې نو لکه فایده مزلې پکې شته دی، پکې درته د خوراک نه میلاویږي، تا ته پکې اوبه نه میلاویږي او لکه ډېر زیات تکلیفات دي پکې. خو خیر ترکی ته چې را ورسېدو ترکی ته تقریبا 5 ورځې چې رسېدلی وو په دې کې چې کوم دی لکه موږ داسې خلک ولیدو چې په لاره کې مړه شوي پراته چې کوم دی پراتی او بیا څوک واپس نه وړي که هغه د پاکستان یا د افغانستان وي. خو ما هغه ځای کې چې په لاره باندې پراتی موږ په خپلو سترګو باندې کتلي دي او هغې نه پس بیا 25 دن کې موږ ترکی ته را رسېدلي وو او ترکی ته چې بیا راغلو ترکی کې هم دغسې لکه د کارونو چې کوم هغه حالات دي 14-15 ګنټې په تا باندې کارونه کوي او تاسو له چې کوم دی هغه پیسې چې کوم دی پاکستانی
بالکل په دغه به هم خبره کو چې دلته کې بیا د کډوالو ستاسو دغه راز چې کوم نور ځوانان دي د هغوی ژوند څنګه تیریږي پر دغه به هم خبره کو. خو راځو احسان دول ته. احسان که تاسو موږ ته دا ووایي چې تاسو خپل هم کډوال شوی سید وزیرستان سره تعلق لري. په 2014 کې کله چې په وزیرستان کې آپریشن شروع شو د وسلوالو ضد ضربې ضرب عملیات شروع شول نو هغه وخت کې تاسو سره زما خبرې شوې. نو تاسو ویل چې شاوخوا 1.5 لک یوازې زده کوونکي دي که ځوانان نه علاوه یوازې 1.5 لک زده کوونکي دي چې د هغوی تعلیم متاثره شو. نو که زمونږ اوریدونکو ته یو تصویر وړاندې کړي چې څه حالت وو، ځوانان په څه ډول باندې دغه خپلو سیمو نه دغه خپلو کورونو نه بې کوره شول؟
مهربانی مننه. داسې چل دی چې د وزیرستان په تاریخ کې هغه ډېره سخترینه ورځ وه چې په کومه ورځ باندې په 15 جون باندې کال 2014 کې اعلان وشو چې بس راوځي. د دې نه مخکې هم یو میاشت نیمه حالات داسې وي چې خلک ډېر زیات په تکلیف کې وي او بیا په خصوصي توګه چې کله دا چې کوم دا لړۍ شروع شوه د وتلو نو حقیقت دا دی چې هغه حالات د بیانولو نه دي. لکه زه به د خپل هغه د ځان حالات په وایم چې مونږ د میرلی نه بنو ته 1.5 کیلومیټره لار ده او په دې کې څه خلکو چې د رښتې واجنه د ګاډي د نه موند کېدلو د واجنه داسې هم شوي دي چې څه خلک اتیا ګنټې په لاره باندې را روان دي او څوک 40 ګنټې مطلب داسې ډېر کم خلک دي چې 40 ګنټې یا په 45 ګنټو کې هغه بنو ته را رسېدلی دي. په دې روډ باندې د میرلی نه د میرانشانه بلکې د دته خیل نه واخله تر بنو پورې ټول انسانان ښکارېدل. چا به خپل زاړوکې مور په شا اخیستی وه، چا به پلار په رېډۍ کې را روان کړی و، چا به مریضان را اخیستي وي، چا به خپلې زنانه او چا به خپل سروي را روان کړي وي. څه تصویرونه اوس هم داسې شته چې هغه وزیرستان د هغې وخت د حالاتو مکمله یو نشاندهی کوي او یو تصویر ورکوي. بیا مطلب چې کله دلته خلک راغلل نو دلته بیا په سیدگی چک پوسټ باندې دلته خلکو دپاره یو قسم ته فیسیلیټیشن سنټر جوړ شوی و چې دلته به دوی ته رجسټریشن پرچه ورکولې او اوبه مو اوبه ورکولې. بیا خلک بنو ته راغلل. په بنو کې بنو خو خپله ډېره داسې ځمکه ده چې هلته ډېره ګاڼه ګوڼه ده. مطلب مونږ چې انګریزي کې ورته تیکلی پاپولیټډ ایریا وایو نو زمونږ چې کومه سرکاري شمیره ده دغه مطابق خو 1,00,000 او څه کم زیات 10,000 خاندانونه چې دي دغه په دې ورځ باندې به کور شول. خو اصل کې دا دي چې دا خو هغه رجسٹرډ چې کم د ایف ڈی ایم سره رجسٹرډ خاندانونه وو او په دې نه زیات چې دي هغه غیر رجسٹرډ وي. نو ما مطلب دا دی چې یو 15,00,000 خلک اچانک راغلل او په بنو باندې را پریوتل. نو داسې هم شوي دي چې څه خلکو ډېرې شپې د ونې لاندې تېرې کړې په سخته ګرمۍ کې.
بالکل احسان په دغه به هم تاسو سره خبرې کوو. بالکل چې دغلته بیا کمنګ ځوانانو پورې محدود پاتې شو په دغه به هم تاسو سره خبرې کوو چې ځوانانو ژوند به څومره متاثره شو د هغوی زده کړې د هغوی نور روزګارونه د هغوی ژوند د هغوی سپورټس د هغوی لوبې دغه هر څه باندې به تاسو سره خبرې کوو. او خو موږ سره یو اوریدونکی دی فاروقي اورگزی صاحب د اورگزونه. فاروقي صاحب ډېر سړي مشه څه بغل غواړي؟
بالکل لکه د کډوال سکل شو موږ هم کډوال شو لکه داسې راووتلو چې موږ ته گاډي نه ملوېدلو پیدل مزل مو کړل او ډېر سیاست سخت حالات او حالات خو زیاده چې موږ کوم دکان و یا څو ډاک پاتې شو کورونه ډاک پاتې شو بیا موږ سره دومره هم دردي وش ولا چې کوم ځکه موږ کرایا لکه مخکې په 2,000 کور ملوېدل اغه مو ته 5,000 هم نه ملوي.
فاروقي صاحب منګه دې پورې پاتې شو چې د ستاسو یا ستاسو چې کوم نور ملګری ځوانان دا غوي ژوند څومره متاثر شو ستاسو تعلیم ستاسو سپورت ستاسو نور کارونه
دومره زیات متاثر شو لکه تیم جنابل تلار شي خو تاسو څوک پیژن هم نه کنه واغه خپل کوم کلی ماحول یا کا زندگی یا خو بل شي نو دومره زیات متاثر شو لکه یو بیا بل ته ناشنا کا سلار شي ته لکه لیوانه خلق لیوانی په شان ګوري نو هر څه متاثر شو لګنه
دره تو چې تاسو ته یا شي تاسو داسې کم ملګری په سکول کې په کالج کې په یونیورسيټي کې غډر زیات تکړه خو دغه حالات سره مخ شو غوي تعلیمونه پرې خود لغوي نور لارو ته لاړل کې څنګه
نور لارو ته خدا شي نه دی لاړ خو لکه داسې سمو سره کوم مرګلې و لکه هغه خو تکړه و لکه یو جن بل ته لاړو بیا سره اوس چې موږ سره اکثر ملاقات هم نه کیږي لکه موبایل هم ځنه ځکه سرویس پار نه کوي او اوس کېم لکه هغه ځنه په یو لکه کې ځنه په بل لکه کې دوه تاسو راو نو هغه بیا موږ ته حال نه دی معلوم دا هغه وسی شي کوي کنه تو په کوارډ پر دې خبر کې پر دې بالکل لکه بیا د تعلیمونه متاثر شول او
تاسو سیمه کې تاسو سیمه تاسو کله کډوال شوی وي او کومه سیمه واستاس یو آیا تاسو واپس راټول شوی ستې واپس خپل سیمه ته تللی ستې کنه
اصول نه سره تللی واپس سیمه شوی دی خپل نه رس نه دی اباد شوی لکه هغه کوم دی لکه هغه سیمه هول دی جوړ شوی کنه
سمه ستاسو आवाज کې سسپنس ده زه راځم ویکی ته ویکی که تاسو زما غاوري نو زما غوردونکو ته لومبه دا وای چې تاسو کله د خپل کلین راوته اول راوته وجه سو حالات سو
زه خپل چې کوم دی په 2013 کې په یو لسم تاریخ کې کوم دی د کلین راوته عمر او بس کله راوته منو ما خپل ډیکام کول سبق می ویلو خو چون کې سهال د کې حالات صدا غسیږي چې لکه سبقونه اونلاین بیا چې کوم دی نو کریاني نه ملایويږي او کملوم شنو بیا مطلب اکسینی کنا چې انسان هغه خپل جون په خطرې کې سره تیر کی او بیا موږ دل دکې یورپ کې کتلې لکان چې راغلی دل دکې او دغه تصویرانو دغه فیسبوک باندې هغه ویډیوګانې موږ کتلې کنا نو زموږ دا غزینا زیات شوک چې کوم دی دلته یورپ سره وو په دې وجه چې کوم دی راغلم وای چې یار موږ هم ګورو د خوندونه د مزي او د
هغه مزي وسته کنا هغه خوندونه وسته کنا چې کوم سختونه تاسو ته شوي دل دکې
حقیقت دغه دی کنا چې لکه هغه خوندونه او مزي لکه زمونږ د پاکستان او افغانستان نه ډیر خلک راځي کنه او دنیا پیسې لګي په لارو باندې څوک هوایی راځي څوک زمینی راځي خو لکه په سلو کې کم دی 80% ځوانان چې کم دی دلته راشي او ناغه مزي ورته ملاويږي چې په کوم هغه سوچ باندې راغلي کوم هغه فکر باندې راغلي دا دلته راشي سلو کې 80% چې کم دی غریبانان دلته کې بیا زمونږ په شان دي ټول چې کم دی بس مشکلات ورته ډیر وي په لنډه دا چې ذلیل کېږي غریبانان په شوي حال د کې خد د عزت د حیا جون تیر کړي خپ دغه سره جون تیر کړي خو چې دلته راشي دلته کې بیا نه عزت شته نه حیا شته دي او ډیر هغه تکلیفات چې کم دي 80% ځوانان به داسي چې هغه تاغه خپل هغه منزل ملو شي خو هغه دې په یو قسمت باندې
دا به هم راتوي وکي چې دلته کې بیا دغه راز کم ځوانان راشي په لارو غتاسو بیان کړي په لارو به دوی دومره سخت سره مخ شي ځنی په کې مړ شي او دې کې بیا داسې ځوانان هم ویل کې څنګه چې تاسو تاسو خلک کې زده کړ روان وي په پیښور کې په خپل سیمه کې او دغه باوجود تاسو راوته نو دغه ځوانان ته به هم تاسو یو پیغام ورکوي چې آیا په لار به څومره ستونزې دي دلته کې به څه مسلې دي په یورپ کې خو احسان تاسو راځم
احسان کا دا زمنګ اردوونکو ته وایي چې ویکی کوم خبره وکړم دا خو مجبوری نه و هغه وایي چې دومره غټه مجبوری نه و او هغه خپل سیمه نه راوتل خو تاسو چې کوم ذکر وکړو چې د وزیرستان ځوانان دا خو مجبوری ولته کې جنگ جوړ شو او خلک کډوال شول شو خو لس لکه خلک کډوال شوی چې څنګه تاسو ته وختي هم ما ویل اردوونکو چې احسان ویلو چې دوی کوم تحقیق کړو نو شاوخوا یو نیم لاک هغه کې زده کوونکي وو بیا دغه زده کوونکي دغه ځوانان د هغوی ژوند څنګه تیر شو په دې تیرو پنځو کالو کې احسان کا دا زموږ اردوونکو ته وایي
بالکل داسې دا چې په دې وخت کې چې مونږ کله دا تحقیق کړی و دا ریسرچ مې کړی و دا خو مونږ خصوصي توګه د تعلیم په میدان کې کړی و زبا تاسو ته یوه خبره وکم چې قبایلي علاقه یا چې مونږ مخکې ورته فاټا ویل دا په ټوله دنیا کې هغه علاقه دا چې په دې کې د 25 نه تر 50 سلویښتو کالو پورې نه د 1500 تر 50 سلویښتو کالو پورې د ځوانانو تعداد په ټوله دنیا کې زیات دی او د بده مرغه دلته د حکومت سره د ځوانانو دپاره څه خصوصي پروګرام نشته نو دا خلک چې کوم د کډوالۍ د وجې نه د دوی تعلیم چې کوم د ضایع شو یا د دوی مستقبل ضایع شو صرف د وخت کې نه مونږ د کال 2002 دریم نه را په دیخوا چې دي زمونږ د علاقې تعلیمي چې کومه ترقی ده دا بالکل په ټپه ولاړه ده او دا زه تش خبره نه کوم هلته په ګراوند باندې چې کوم حالات دي هغه هم هر څوک قتل شي زمونږ د خلکو د تعلیم چې کوم شاوکو بیا په خصوصي توګه زمونږ چې کوم په خواندې دي هغه چې کومې تعلیمي حالې زلې روانې کړګې وې اغا بیا د کډوالۍ سره بالکل پټا په ودرې د ځکه چې زمونږ یو مخصوص کلتور دی او یو مخصوص رواج دی نو دلته چې دی خدا ځوانان چې کم راغلل تاسو ته په مخکې پروګرام کې هم ما دا خبره کړې و چې زمونږ خلک غریب دي او اکثره چې وی حکومت خدا اعلان کړو چې په نږدې سکولونو کې به دا خلک اکوموډیټ شي او دا خلکو ته بغیر د سرټیفیکیټ نه داخله ورکوي خو اغا تر اعلان وو اوس هم ډېر په دې یو لاک یو نیم لاک ځوانانو کې به ما خیال دی چې لس زره ځوانان هم داسې نه وي چې هغې خپل تعلیمونه جاري ساتلي وي صرف هغه خلک په تعلیمونو باندې لګیا وي چې چرته د چا په پېښور کې په ډېر اسماعیل خان کې په اسلام آباد کې په لاهور کې داخلې وي دا نور چې څومره ځوانان وي زمونږ چې کوم ځوان کول دی یا خو په دې وخت کې خلکو ځان ته رکشې واغسته ځکه چې دلته خلکو ته د ژوند د بنیادی مسالې وي
ها د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته وګستې اوریدونکو زم تاسو قربا اسره لمومند پر دې خبرې روانې دي چې پروند د کډوالو نړیواله ورځ وا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کلنې راپور وایي چې پروس کال په 2013 کې د بیکوره شوو شمیره هغه سباندی وکروڑا یعنی وکروڑا لس لکوا نو نن منگا پردی پا زوانانو غگ پراونه که خبری کهو چه دغا کدوالی د زوانانو پا جوان بانی چمرا آغیز غرزوله ده مگ سرا لجرمنی ویکی رحمان در تلیفون پا کر خده چه خپلا لخبر پختون خوا تلی ده جرمنی تا شاوخوا 15 کال مخکې همدغه راز موږ سره له پېښور احسان دول د ټلیفون په کرخه د احسان دول چې په خپل باندې په 2014 کال کې له وزیرستانه کډوال شوی دی او دغه راز لیکوال هم دی او تحقیق کوونکی هم دی او په ځانګړې توګه د وزیرستان د کم پوځي عملیات هلته کې شوي دي د هغې د وجې نه چې تعلیم څومره متاثره شوی په هغې باندې دوی تحقیق هم کړی دی او موږ سره په برتانیا کې کم د لیبر پارټۍ د امن سفیر دی او د اروپا د ځوانانو په پارلمان کې د برتانیا استازی دی شکرالله الدین هغوی هم موږ سره له برتانیا د ټلیفون په کرخه راغلی دي او اردوونکو زه تاسو دا هم وایم چې شکرالله الدین چې دا وخت شاوخوا عمر 21 کاله دی دوی د 14 کالو وو چې د افغانستان له جلال آباده کډوال شوي وو تللي وو له جلال آباده دوی تللي وو همدغه راز په غیر قانوني لارو باندې برتانیا ته راغلي له دوی سره خبرې کو.
ډېره زیاته مننه ستاسې نه او د نورو مېلمنو نه هم ډېره زیاته مننه چې موږ سره دا وخت ټلیفون په کرښه دي. شکر الله تاسو سره ځو. تاسو سره مخکې هم زمونږه خبرې شوې دي، خو که په لنډو ټکو کې خپل دغه ژوند زمونږ اردوونکو ته بیان کړئ، څرنګه تاسو ر دیارلسو کالو په عمر کې وئ د خپلې سیمې نه را روان شوئ دغه ځای ته راورسېدی او تر دې وخته پورې، که څه هم دغه ډېره اوږده واقعا ده، خبرې دي، اوږدې خبرې دي، خو که په لنډو ټکو کې زمونږ اردوونکو ته وئ مننه به وي ډېره زیاته.
سما ده زه خو زما عمر شاوخوا ډېر لس کاله وو چې په افغانستان کې خو امنیتي اوضاع ښه نه وه، بیا موږ پېښور کې اوسېدلو، بیا پېښور کې څه وخت ولو، نو بعد هغه نه ستونزې مشکلات زیات شو، نو بیا دا پرېکړه ما وکړله چې باید اروپا طرف ته راسمه. نو په دې غیر قانوني لار راغلم، شاوخوا څلور میاشتې ولګېدلې، څلور میاشتې کې چې برېټانیا ته را ورسېدلم، ډېره سختې مو وګاللې لکه نورو کډوالو غوندې چې خپل هېوادونه پرېږدي او خورا ځي. بیا دلته چې را ورسېدم دلته هم سخته وه، عمر مې کم و، په ژبه نه پوهېدلم، او بل په ټولنه کې مدغم کېدل هم اسانه نه و. بل یو چې یو نوی ملک راځي طبیعي ده چې یو نوي خلک ګوري، نوی کلتور ګوري، نوي عنعنات ګوري، نوي ژبې ګوري، نو دا هم راته ډېر ستونزمن و. او بیا دلته کورنۍ دې نه دي، کورنۍ ته دې ورکې عمر دې کم وي چې هغه حتی ژبه ته نه پوهېږي، ورسره ستونزې ګالي، یا که کومه پوښتنه کوي، یا که کوم مشکل لري مجبور شي ترجمان ته زنګ ووي، نو دا هم ډېره سخته وه. خو په وخت تېرېدو سره چې کالج ته لاړلم، مکتب ته یو څه وخت لاړلم ډېر نه، او دلته بیا هم بعضې مشکلات وو. د کورنۍ چارو وزارت د دې هغه هم آفیس شو، هغه زموږ دوسیې نه منلې کډوالۍ چې نه صحیح ستا عمر من عمر مو وړوکی دی، خو ستاسو دوسیه دا واقعي نه ده، ډېر خطر موږ سره وخت اسناد شواهد نه وو چې موږ ورته په اثبات رسولو چې زموږ خبرې واقعي دي. خو هغه هم هغه بېل مشکلو هغه نه هم ځورېدلو، داسې یو حالت کې انسان چې بیخي شاک کې چې څه وکړي، خو دومره سختو زه راغلم دې ملته، بیا دوی زما دوسیه نه مني. خو وخت تېرېدو سره چې دوی زما دوسیه ومنله، او بعد هغه نه بیا کالج ته لاړلم، یو کال کالج کې وم، بیا مې بعضي اورګنایزیشن سره فعالیتونه شروع کړل د کډوالو برخه کې، د خطر زه په خپل ډېر ځورېدلم، ما غوښتل چې د خپل تجربه او خپل مهارت نور سره شریک کړم، پرېږدم چې نور کډوال وځورېږي په ځانګړي توګه افغانان او پښتانه، مالې چې دوی ونه ځورېږي دوی سره باید مرسته وکړم. نو هغوی سره مې باید د کډوالو حقوقو لپاره مبارزه شروع کړله، چې همداسې مې د لیبر ګوند سیاسي ګوند چې دلته کارګر ورته وي هغوی سره یو ځای سولم، فعالیتونه مې شروع کړل، بیا هغوی د ځوانانو بعضې مسؤلیتونه را په برخه کړل، لکه د ځوانانو سفیر او دلته د سی ال پی یو برخه ده، د هغې چیرې کړلم، او همداسې بیا د یو بریټش چې د هغوی سره مې فعالیتونه شروع کړل، چې هغوی بیا بالاخره اروپا کې د ځوانانو پارلمان کې سفیر په توګه وټاکللم، او همدغسې بیا دوه درې کاله هغوی سره مې کار کوو، او هم خپل کالج ته تللم، بیا کالج نه بعد پوهنتون ته لاړم، یونیورسټي ته، یونیورسټي کې مې درې کاله پالیټکس انټرنیشنل ریلیشن ولوستل، او هغه نه بعد چې بیا خلاص شولم بیا سکالرشپ یې واخیست آکسفورډ یونیورسټي کې، چېرته چې همدا اوس خپل ماستر ډیګري کوم په ګلوبل ګورننس اینډ ډیپلوماسي کې، او په عین حال کې بهرنۍ چارو وزارت کې د برېټانیا اوس بله موقع لاسته راغله چې په پالیسی جوړونې او په څېړنې برخه کې کار کوم. نو دا ټول هغه څه وو چې هم مشکلات مو وګالل. او
شکر الله دی ته موږ ویلی شو چې هغه سکسسفل سټوري چې کومه ده د کډوالۍ، مطلب تاسو د کم ځنه شروع کړی و کم د تر ورسېدی، همدغه موضوع باندې باید د نورو ملګرو سره هم خبرې کوو. احسان موږ سره ټلیفون په کرخه دی، وکی رحمان هم د ټلیفون په کرخه دی، چې آیا کوم مسلو نه تر تیر شي، نو باید هغه په نتیجه کې چې بیا هم تسر لاس سره وړي، مخکې هم زما تاسو سره خبرې شوې کستا سیاسي، نو تاسو ویلو چې ځوانان کډوال شي خو هغه بیا دلته کې د لګو لګو پیسو د پاره هغه خپل تعلیمونو ته دوام ورنکي. هم پر دغه به نورې خبرې کوو. موږ سره حبیب مسافر د ټلیفون په کرخه دی، سعودین راغلی. حبیب صاحب ډېر ستړي مشه، او څه به ویل غواړي؟
ګران جرمني کې چې دا، او بیا خصوصا د وړ صاحب دیم نظر پی ورکي، او لندن نه هم چې کوم زمونږ ځوان ده، زه دغلته مونږ خو ماجر شو، مونږ خو دغلته خپل وطن یا خپل کلی پریښود، نورو دغلته په پاکستان کې ثبوت لاړو، پنجاب ته دغته رابطه، او د افغانستان هم داسې وویشل شو چې پنجاب ته راغله خلک د دوی، او بیا چې دغه باری وادو ته لاړ لکه لندن، امریکا، جرمنی، د دوی په هغه کلتور باندې، د دوی په ژبه باندې، د دوی په هغه رسم رواج باندې دغې بدامنۍ څومره اغیزه وکړه، او څومره موږ خپل کلتور او خپل رواج له لاسه ورکړو. قربان دغه ټولو ته مخکې که دا زما پوښتنه ده، ډېره مننه
تاسو نه، ډېره زیاته مننه. دول صاحب، دغه پوښتنه خو به دا نور ملګري هم ځوابوي، او زه راځم دې ته ستاسو نه زما دا پوښتنه ده. تاسو د شکر الله الدین دغه خبرې واورېدلې، څه ګورئ د وزیرستان چې دغه کم ځوانان دي، دوی کولی شي چې په کډوالۍ کې همدغه راز خپلو تعلیمونو ته، خپلو روزګارونو ته یو دوام ورکړي، او دغه یو قسم له دغه یو مثبت اړخ چې کوم دی هغه تاسو بیان کړئ، مننه به وي.
د کډوالۍ صرف منفي اغیز نه دی زمونږ په ژوند باندې غورځولی، بلکې څه مثبت خبره هم زمونږ په ځوانانو کې راغلی دی چې په هغې کې په ټولو نه اول دا دی چې زمونږ چې کم هغه خلک چې په ټول عمر کې د وزیرستان نه بهر نوی راوتلي، یا د قبایلي سیمه کې مونږ په مجموعي توګه خبره وکړو، نو هغه خلک چې کله راغلل دلته د پاکستان چې کم سیټلډ ایریاز دي، دلته پېښور ته، لاهور ته، کراچۍ ته، مطلب په ټول ملک کې خواره واره شول، نو دوی یوازې ځان ته دنیا وکتله. د قبایلو خو چې کم خپل ژوند وو هغه په قبایلي علاقه کې، اخو داسې وو لکه د یو د کلتور د تهذیبي د یوې دایرې دننه ژوند وو. هلته به مونږ کزوان وو، کزوړ به وو، کنر وو، که ښځه وه، د یوې دایرې دننه به ژوند کولو. خو دلته چې راغلل نو دلته دوی دا خبره په حقیقت کې محسوسه کړه چې یاره دلته خو تعلیم ډېر زیات ضروري دی. دا خو مونږ دپاره تعلیم چې دی دا ضروری دی، ضروری نه بلکې ډیر ضروری دی. نو دلته خلکو دا وکړل، ډیر خلک داسې دي چې د ډیر غربت او د ډیر نستۍ په باوجود خلکو خپل بچی چې دی په خخه تعلیمي ادارو کې داخل کړل، او شکر دی. خاصه یو مثبت خبره دا هم وه چې حکومت سکالرشپ ورکړه دلته په یونیورسيټیانو کې، په کالجونو کې.
هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. لودین صاحب، ستاسو دغه غږ به یو شمیر ځوانان اوري. په دې فیسبوک باندې هم ډیرو ملګرو سرګندونی کړی دی، ګلواحد شیرانی، دغه راز عبدالرحمن باجوړی، داسې فکرمن دوړ ډیرو ملګرو دغه پوښتنې کړي دي چې ځوانانو ته باید څه پکار دي که هغه کډوالۍ ژوند کې وي.
لومړی خو دا طبیعي ده چې په انسان باندې ماحول ډېر تاثیرات لري، که هغه منفي وي او یا کوم مثبت وي. او انسان چې په کم عمر کې او هڅونه ورته نه وي، تشویق ورته نه وي، معلومات ورسره نه وي، او دغسې د یو ځای نه بل ځای ته بې ځایه شي، همیشه هغه انسان مشغول کې چې منفي خبرې او منفي فکرونه ډېر زیات وي. نو دې ځوانانو ته پکار دا ده چې که د وزیرستان نه کډوال کېږي، د پاکستان بلې سیمې ته، یا افغانستان ته، یا اروپا ته راځي، هر چېرته چې ځي، باید دا ځوان همیشه دا فکر ورسره وي چې زه د داسې یو هېواد یم، زه د داسې یوې پښتنې خاورې یم چې د کلونو او د ډیکیز نه را دې خوا جنګونه دي پکې، او ناامید او نړیوال ټول هغه پروژې دلته امپلیمنټ کېږي. د دې د مخنیوي لپاره باید زه د یو انسان یا زه د یو پښتون په حیث باندې څه وکړم؟ دوی باید همدا فکر وي چې اروپا ته هم راځي، چې د شته اپورچونیټیز یا د شته فرصتونو نه ګټه پورته کړي. په ټوله کې په اروپا کې به فرصتونه ډېر زیات دي. څنګه وشي کړله چې لومړی هغه ژبه زده کړي چې هر چېرته یې، چې هغه ژبه زده کړي، بیا څنګه وشي کړله چې کالج ته لاړ شي، بیا کالج ته چې لاړ شي، بیا کوښښ دا وکړي چې آیا په راتلونکي کې زه بېرته هېواد ته لاړ شم، باید زه په کومه برخه کې د خدمت مزدار وګرځم. د هماغه مطابق باید ځانته یو پلان جوړ کړي، بیا د پوهنتون ته لاړ شي، بیا کله چې دا پوهنتون یونیورسټي ته ورسېږي، هلته نو بیا د انسان مازغه بېخي خلاصېږي، بیا پوهېږي چې دنیا کوم طرف ته روانه ده او زه باید څه وکړم. بېخي لکه داسې شي لکه یو بند باکس نه چې خلاص شي، هلته نو چې بیا پوهنتون وي، بیا هغه انسان نو ډېر بیا هغه کامیابه انسان وي، بیا هغه هېڅکله لارې ورته نه بندېږي، بیا همیشه ټول لارې ورته معلوم وي، او کولی شي په اسانۍ سره هم ځان ته کار پیدا کړي، هم یو موافق انسان اوسي، او هم کولی شي چې نړیوالو ادارو سره لارې پیدا کړي، او هغوی سره کار وکړي، بېرته همغه خپل یا پاکستان یا افغانستان ته لاړ شي، او یا هم په همدې اروپا کې پاتې شي، او یا هم هغه وزیرستان کې خلکو په ژوند کې مثبت رول ولوبوي. نو مهم ټول دا ده چې باید مثبت فکر ولري سره د جنګونو، او مهم داره چې باید اقدام وکړي او شاوخوا وګوري چې کوم فرصتونه موجود دي، فرصتونه ګټه پورته کړي، او که فرصتونه نه وي متاسفانه له بده مرغه نو بیا یوازینۍ لار همدا وي چې خپله باید هماغلته د ځوانانو سره مبارزه وکړي او کوم ستونزې چې لري د هغې مطابق دې ودرېږي.
سمه، ډېره زیاته مننه ستاسې دواړو قدرمنو مېلمنو نه چې موږ ته قیمتي وخت راکړو. یو جهان مننه ستاسې نه، خو وختونه تاسو ته الله پامان. اوریدونکو زه تاسو ته چې موږ سره له جرمني ویکی رحمان د ټلیفون په کرښه وو، خو د هغوی د ټلیفون کرښه وختي کته شوې ده. موږ په وار وار هڅه وکړه چې د هغوی سره بیا اړیکه ټینګه کړو، خو بریالي نه شو. دا موږ سره له برتانیا شکرالله لودین چې ډېر په ماشوموالي کډوال شوی او دا وخت یې په اکسپورټ پوهنتون کې زده کړې کوي. دغه راز احسان دول چې په 2016 کې له خپلې سیمې کډوال شوی، خو هلته کې په تعلیم باندې تحقیق کوي، لیک هم کوي. همدې سره ځوانانو غږ خپرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه سره له مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.